مشال راډیو د عام حال په پیښور کې د مازیګر 15 او په کابل کې 4:30 بجې دی. په ورستي خبری ساعت کې زما امیر ساحل او عبدالحی کاکړ درته خراب لاس وي. په دې خبرونه کې د قبایلي سیمو، خیبر پختونخوا، پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه د رپورټونو تر څنګ شننې او تبصرې هم در خپرو، خو تر هر څه مخکې د سیمې او نړۍ خبرونه ویاند عبدالحی کاکړ.
سرټکی بادشاہ خان پوهنتون زده کوونکو پر یونیورسٹی د سیو ورید د پلټنې لپاره د عدالتي کمیشن جوړېدو غوښتنه کړې ده. د افغانستان ولسمشر د ټاپي پروژې د امنیت په برخه کې د هغو ولایتونو له خلکو سره لیده کاته کړي. د نړۍ مشران په لندن کې د شام په اړه یو کانفرنس کوي. اوسم تفصیل د بادشاہ خان پوهنتون زده کوونکو پر یونیورسٹی د سیو برید د پلټنې لپاره د عدالتي کمیشن جوړېدو غوښتنه کړې ده. نن په پېښور کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د پوهنتون د زده کوونکو کمیټې مشر حضرت علي یوسفزي په یوه هفته کې دننه د یونیورسٹی د خلاصولو غوښتنه هم وکړه.
سټوډنټ پر سکالرشپ بارو لیږي، د سټوډنټ کونسلنګ وشي، خاص کر ډیر سټوډنټان د دې چې مینټلی ډیسټرب دي. جوډیشل کمیشن هم موږ مطالبه کوو، چیف جسټس نه موږ دا مطالبه کوو چې سو موټو اکشن په دې باندې والی، چې آیا دا دومره غټه واقعه وشو، چې آیا دا څنګه وشو، څه چلو شو، او بس یو درې کسان هلته پیښو، څلور دلته رالو، وی دا چلو شو.
بچا خان پونتون پر 4 جنوري د وسلوال برید وروسته تړل شوی و. په دې حمله کې 20 کسان وژل شوی، چې زیاتره زده کوونکي وو. پاکستان یو ځل بیا ادعا کړې ده چې د پوځي عملیاتو پر مهال د شاو بد وسلوال ترمنځ فرق نه کوي. دا خبره نن په اسلام آباد کې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویاند قاضي خلیل الله د یوې پوښتنې په جواب کې کړې ده. نوموړي وویل چې ضرب اعظم عملیات نړیوالو ستایلې دي.
تاسو ته معلومه ده اوس نړۍ هم دا تسلیموي چې د پاکستان نږدې ښه او بد وسلوالو کې څه فرق نشته. او ضرب اعظم د وسلوالو خلاف یو کامیاب اپریشن دی، او په دې اپریشن کې هم د ښه او بد وسلوالو ترمنځ فرق نه دی شوی.
پر پاکستان دا تور لګیږي چې اسلام آباد یوازې هغه وسلوال ځپي چې په دې هیواد کې دننه حمله کوي، نه چې په افغانستان کې جګړه کوي. پاکستان دا تورونه په وار وار رد کړي دي. چارواکي وایي پر تورخم پوله کسټم کلیرنګ ایجنټانو د مالونو اسنادو کار درولی دی. د خبر ایجنسی چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې له دې وجې افغانستان ته د مالونو وړل درېدلې دي. کلیرنګ ایجنټان وایي احتجاج ځکه کوي چې حکومت دغه کار له تورخمه جمرود ته منتقلول غواړي، چې له وجې به په سلګونو کسان بېروزګاره سي. خو د تورخم د ګمرکو مشر محمود الحسن وایي پر تورخم پوله راشه زیات شوی، نو ځکه غواړي یوازې د سبزیو او میوو د اسنادو کار په عارضي توګه جمرود ته منتقل کړي. د اړتیا له وجې د پولې دواړو غاړو ته په سلګونو له مالو ډک ټرکان ولاړ دي. د پاکستان هوایی کمپنۍ د دوه کارکونکو د مرګ د پلټون لپاره د نیم فوجي رینجر ځواک مشر میجر جنرال بلال اکبر د کمیټې جوړولو اعلان کړی. نوموړي پرون ناوخته رسنیو ته وویل دغه کمیټې به د پیښې هر اړخیز جاج اخلي. د ګل پر ورځ د پی آی د نچکاري پر ضد مظاهره کې د ډزو پر مهال د پی آی دوه کارکونکي وژل شوي وو، چې په نتیجه کې په ټول ملک کې د پی آی جازونه ودرېدل او یوازې پرون شاوخوا سلو جازونو تګ راتګ نه دی کړی. د افغانستان ولسمشر د ټاپي پروژې د امنیت په برخه کې د هغو ولایتونو له خلکو د همکارۍ غوښتنه کړې ده چې دغه پایپ لاین به ترې تیریږي. اشرف غني تېره ورځ د کندهار د سفر پر مهال وویل د پایپ لاین یا نلیکې په اړه له ټول ولس مرسته غواړي. دا راز د په وینا د امنیتي ادارې او والیان دي هم د دې منصوبې مرسته وکړي، ځکه چې دا د افغانستان د مستقبل لپاره ډېر اهمیت لري. د دې منصوبې له مخه د ترکمنستان څخه د افغانستان د لارې پاکستان او هند ته 1300 کیلومتره ګیس پایپ لاین غځول کېږي، چې د افغانستان له هرات، فراه، هلمند او کندهار به تیریږي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په دې هیواد کې د مسلمانانو پر ضد د بیانبازۍ خلاف خبرداری ورکړی. نوموړي په نیحال کې د مسلمانانو په مشرانو غږ کړی چې د سغدریزو لخوا د خپل نظر مطابق د اسلام تعبیر د وړاندې کولو خلاف دي وینا وکړي. نوموړي پرون د بالټیمور ښار یو اسلامي مرکز ته ورغلی و او هلته یې د قرآن شریف او امریکایي تاریخ په رڼا کې خلکو ته د زغم اپیل وکړه. وی ویل چې په کار د دوی د تعصب په بنیاد ولاړ سیاست او د دین په نوم د خلکو په نشه کول رد کړي.
Groups like ISIL are desperate. د اسلامي دولت په سیر وسلواله ډلې هڅه کوي چې ځان حق او جایز وبلي. دوی خلکو ته ځان د دینی عالمانو او مجاهدینو په هیڅ ورته جندل غواړي، خو زه یې ردوم. مبتکل هم دوی جایز او حق منل نه دي پکار. دوی د اسلام او مسلمانانو دفاع نه کوي، بلکې تر دې دمه چې دوی څومره خلک وژلي، په هغه کې زیاتره بیګناه مسلمانان، سړي، ښځې او ماشومان دي.
د خپل واکمنۍ په وکلنه موده کې ولسمشر اوباما پاول وار امریکا کې جمعه ته ورغلی. د نړۍ مشرانو په لندن کې یو کانفرنس کوي چې دا رنګه د شام په 15 کلنه جګړه کې د غیزمنو د مرستلو لپاره 9 ارب ډالر راغونډ کړي. تمه کیږي چې د نړۍ اویا مشران په غونډه کې ګډون وکړي چې هدف یې د 46 لکه شامي مهاجرونو لپاره د بشري او اقتصادي مرستو په لړ کې پوري پلان سره سلاسي. برتانیې تر 2000 کال پورې د 1.15 اویا ارب ډالر ژمنه کړې او تمه کیږي چې د امریکا بارنو چارو وزیر جان کیری به د ویلوې اندازې مرستې وعده وکړي. فروری په لومړۍ نیټه برتانیې میشت خیریه ادارې آکسفام د روس په ګډون پر ځینو هغو هیوادونو تنقید کړي چې د شام په شخړه کې ښکیل دي چې دوی د متاثره خلکو مرسته نه کوي. په جګړه کې 2.5 لک کسان وژل شوي او په لکونه بې کوره شوي دي. د برتانیې هوایي کمپنۍ برټش ایرویز اعلان کړی چې د ایران سرشار تهران ته به د خپلو جازونو تګ راتک شروع کړي. د دې څخه وړاندې ځینې نورو نړیوال کمپنۍ هم تهران ته د خپلو پروازونو بالولو اعلان کړی دی. برټش ایرویز وایي د راتلونکي جولای میاشت څخه به د لندن څخه نیخ په نیغه تهران ته پروازونه شروع کړي او دا راز به د ایران د ایټمي پروګرام په سر د نړیوالې لوازنامې وروسته یو بیا دغه هیواد سره خپل رابطه بحال کړي. په یمن کې یو مشکوک ډرون برید د القاعده یو مهم مشر وشلی دی. جلال بلی دی چې د ابو حمزه په نوم مشهور دی نن د جنوبي یمن په ابیان سیمه کې وشل سو. د القاعده د عرب ټاپو وزمه یو لوړپوړی کمانډان او داسې ریپورټونه دي چې نوموړي په دې وروستیو کې القاعده جلا سو او له اسلامي دولت وسوا ډډه سره ملګرتیا پیل کړه. خبرونه پای ته ورسېدل او اوس هم سراج ده د موسم او کرنسی حال دور کوي.
نن د زیارت پروس د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپۍ اتیا پیسې غسل کیږي او په 1.4 روپۍ شل پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.35 روپۍ شل پیسې او په 1.45 روپۍ. یو یورو په 1.44 روپۍ او په 1.44 روپۍ 50 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 9 روپۍ 10 پیسې او په 9 روپۍ 20 پیسې. د سعودي عرب ریال په 23 روپۍ شل پیسې او په 23 روپۍ 50 پیسې. او یو افغاني په 1 روپۍ 45 پیسې او په 1 روپۍ 50 پیسی. او 200 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 220 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال موسمیت د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم 9 او زیات نه زیات 22 بنو کې شپږ او درویش او په کوټه کې به کم نه کم منفی 3 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټیګریډ وي.
دا مشال رادیو د اوسمو غږ په منځنۍ چپش پک سوې 20 کیلو هرتز او په www.mashalradio.com اوري. زده کوونکو پر بچا خان پونتون د بریټ پلاتون لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو غوښتنه کړې.
جوډیشل کمیشن موږ مطالبه کوو په ګورزور طریقې سره د چیف جسټس نوموږ دا مطالبه کوو چې سموټو اکشن پدې باندې واړي.
الته د پونتون مشر وای پلاتنیزه کمیټه به طرفه نه وځکه چې دای نه دی چېړلې چې له پونتون بهر د امنیت ځمواري د چاوه
دا صحیح ده چې د نن ایزه ځمواري ما خو هغه راغلی لکه منه.
پاکستان دا وکړي چې نړۍ وسمنی چې دوی په خو او بدو طالبانو کې هیڅ توپیر نه کوي.
اپ جانته هئ او اپ دنیا به اس کو ریکگنایز کر رہی ہے.
د افغانستان بهرنیو چارو وزارت هیله خودلې چې په څلور اړخیزه غونډه کې به د سولې بهیر پر چوکاټ مهم پرمختګ وشي او د امریکا ولسمشر پر خپل ولس غږ کړي چې د مسلمانانو ضد تبلیغاتو مخه دی ونیسي. لمشال رادیو سره اوسه. لومړی موضوع ته ورزو. د 400 باچا خان پوندون زکونکو د جنوري شلمي بریټ پلاتونو لپاره د عدالتي کمیشن جوړول غوښتنه کړې. د زکونکو نن د پیښور خبريالانو په مرکز کې خبري غونډه ته وویل ک په یو ونه کې د نن پوندون بیا خلاص نکړل شو او د دوی غوښتنې پوره نکړل شوې نو دوی به په پیښور او اسلام آباد کې په احتجاج لاس پوري کړي. ځلاند یوسفزای معلومات راکوي.
د بچا خان په هنتون د سټوډنټس اکشن کمیټه چیرمن حضرت علي یوسفزای مشال رډیو ته ویل چې د دوی غوښتنه دا چې د بچا خان په هنتون د وجل شوی کسانو د کورنۍ غړو او جوبل شوی د کوونکو ته د آرمی پبلک سکول د پیخې د متاثرینو په ډول مراعات ورکړي شي.
سټوډنټس له سکالرشپ ورکی سټوډنټ په سکالرشپ بارو لیږي او چې دا کم په یونیورسيټي کې چې دا کم حالات چې دا کم د سټوډنټ کونسلینګ وشي خاص کر دي سټوډنټان د دې چې مینټلی ډیسټرب دي. جوډیشل کمیشن موږ مطالبه کوو د پرزور طریقې سره د چیف جسټس سینٹرز نه مونږ دا مطالبه کوو چې سو موټو اکشن پدې باندې والی چا یا دا دومره غټه واقعي وشوه هیڅ چاره دې د غوونک چې څنګه وشو څه چلو شو
د باچا خان په هنتون یو زدکونکو احسان وای چې د په نظر وفاقي او صوبایي حکومتونه او امنیتی ادارې د باچا خان په هنتون د برید برابر ذمہ دار دي او یوازې د وایس چانسلر پر ضد ګام پورته کول ناانصافي ده او دا چې باید د زدکړو جاری ساتلو لپاره په هنتون زر تر زر خلاص کړی شي
موږ پرون هم دې کې وی سي صاحب سره میټینګ وکړو موږ غوې ته ول شهر تاسو ټیک ته دمر حادثه وشوله څه کېدل خو سه مشهور یونیورسيټي کولاو کې چې څه ده نه پسوي نو هغه به کیږي خو هغه وسه کم دې خپل مسلو کې نخ دي د یونیورسيټي کم دې موږ نه کولاوي دا غوي هو تنهاګان هر یو شی چليږي ټول زور څه کم دې سټوډنټ لورزي خو هغه د هر سایډ نه دي
خبري غونډې تاسو د کوونکو ویل چې کده دوی غوښتنې په یو هفته کې د نه پوره نشوي نو دوی به په غټه کچا احتجاج پیلولو باندې مجبور شي
مانو فضل اختر بچا خان یونیورسيټي د سیون سیمستر جیالوجي سټوډنټ یم سټوډنټ سوسايټي چیرمن یم فرست پوینټ زمونږ دی چې موږ دلته پارلیمنت هاوس دلته چې کوم دغه د چانسلر چې کوم هاوس دی کنه گورنر هاوس دی مخه ته موږ درنکو او فائنلی زمونږ د ډیسیژن ته چې موږ اسلام آباد ته ځو اول ته موږ پارلیمنت هاوس ته مخه ته درنکو او هغه درنو موږ هغه ټیم پوری چې زمونږ د ټول ذمہ نیو به شي
د جنوري په شلمه نیټه بچا خان په هنتون باندې وسلوال برید کې 21 کسان وجل شول چې زیاتره زدکونکي وو او 19 نور جوبل شول د وسلوال برید وروسته انتظامیه په هنتون د نابرابر امنیتی ګامونو او اندېخنو لوجه د نامعلومه مودې پورې د تړلو فیصله کړې ده زلان یوسفزای مشال رادیو پیښور
د خیبر پختونخوا حکومت وای لای د باچا خان پونتون مشر لدند څخه د لریکولو یا نه لریکولو پریکړه نه کړی د جنوري پر شلمه چې پر باچا خان پونتون بریډ وشو نو تر هغه وروسته حکومت یو درې کسیز کمیټه جوړ کړه چې په خپل راپورټ کې حکومت ته سپارښتنه وکړه چې د پونتون مشر ډاکټر فضل رحیم مروت ته لدند لریکړل شي هلته مروت هم وای چې د رسنیو لاله د راپورټ ل سپارښتنو خبر شوې ده او حکومت ورسره لا رابطه نه کړی د وای حکومتي کمیټه به طرف نه و ګولایز معلومات راکوي
دا خبر پښتونخوا حکومت وایي چې پر باچا خان په هنتون بریډ د پلټنو لپاره د جوړ شوې کمیټې سپارښتنو پر رڼا کې د وایس چانسلر له خپلې دندې د لری کولو یا نه لری کولو پریکړه نه ده کړې دا خبر پښتونخوا د وزیر اعلی مشیر مشتاق غنی له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې پر په هنتون د بریډ په اړه د حکومتي کمیټې د رپورت جاج اخلي او دا چې په رسنیو کې د وایس چانسلر د لری کولو رپورټونه بے اساس دي ځکه چې دوی لا هیڅ فیصله نه دا کړی
لکه باچا خان یونیورسيټي کې پر جو اٹیک کې باندې کمیټي بنی
پر باچا خان پونتون د بریډ روسته کمیټي جوړه شوی او دغه کمیټه خپل رپورت ورکړی دی حکومت دغه رپورت ته ګوري او د دې روسته به حتمی فیصله کیږي خو رپورت را رسیدلې ده چې په کوم کې د پونتون وایس چانسلر او د پونتون د امنیتی چارو مشر ذمہوار ګرځول شوی دی
خدا باچا خان پونتون وایس چانسلر ڈاکٹر فضل رحیم مروت وای چې حکومتی کمیټه بے طرف نه و ځکه چې امنیت د دولت یا ریاست او حکومت ذمہ واری وي ته باچا خان پونتون بریډ سیړلو لپاره درې کسیزه حکومتی کمیټه د پیښور له کمشنر د مردان پولیسو مشر او لوړ زدکړو محکمې له سکتره جوړه وا خو ډاکټر فضل رحیم مروت غنی چې امنیتی او انتظامی مشران خو په خپل اصلا د امنیت ذمہ واروي مروت وای دا سمه ده چې د پونتون ودانې دننه د امنیت ذمہ واری د دوا خو وسلوال تر په هنتونه څنګه ور ورسېدل
د دې غړي دي هغه څوک دی هغه تاسو ګورئ بل دا دومره خبره ده لکه سپوز تاسو موږ مثال ورکو لکه موږ په هنتون چې کوم دی دا 200 کانال کې دي اوس 200 کانال کې مثال یو غلط دیوال را واړې دو دا صحیح ده چې د نن ایزاسي مواري ما خو هغه راغی لکه منا هغه غل شو لا مثال د تیرریست لا څوک دهشتګرد لا چې شه دی اچ په دیوال را واړې دو هغه دما دیوال پورې را ورسې د څنګه
ډاکټر فضل رحیم مروت زیاته کړه چې د هم له رسنو خبر شوی چې حکومتي کمیټې د دندې د لری کولو سپارښتنه کړې او حکومت ورسره تر وسه هیڅ رابطه نه کړې هلته په خبر کې خبريال او کارپو محمد ریاض د پونتون وایس چانسلر د لری کولو یا نه لری کولو موضوع ته پکتو وای دا د مسلې حل نه دی
یقینا صرف د وایس چانسلر د کولو سره دا مسله د حل نه دی خو آیا د وایس چانسلر څه کوم ذمہ دارو هغه شته د برتو په وخت کې هغه ته به اختیارو ک آیا هغه خپل ډیوټي ټیک کړی دا هغه خپل ذمہواری صحیح ادا کړی دا د خلکو په برتای کې د خلکو له او کنه هغه صرف د دینو خلکو له نو کرو ور کول د پاره دا کار کړی نو یقینا دا هغه خپل ذمہواری کې ناکام شو دی یقینا چې هغه د لری نکړي شي هغه په خپل د خپل ذمہواری احساس وکي او په خپل ذمہواری حواله سره دی هغه خپل څه فیصله وکي
جنوري په شلمه نیټه پر باچا خان پونتون وسلاوالو برید کې د دوو استادانو په ګډون 21 د کوونکو وژل شوی ول
د ډیموکراسي او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
د پاکستان بهرنیو چارو وزارت دا وکړي چې نړیوال ټولنه وس دا منی چې اسلام آباد د خو او بد وسلوالو ترمنځ توپیر نه کوي. د بهرنیو چارو وزارت وایي قاضي خلیل الله نن په اسلام آباد کې خبری غونډه ته ویل د وسلوالو پر ضد د ضرب عزب په نوم پوځي عملیات بریالي دي. هلته د چارو پوهان وایي د امریکا کانګرس د ترهګرۍ ضد جګړې په ائتلاف کې پاکستان ته د پیسو ورکول ځکه درولې دي چې واشنگټن داسې ضمانت غواړي چې اسلام آباد یې له فرقه د بیل فرقه د ټولو وسلوالو ډلو ضد اقدامات کوي. رابی اکرم خان معلومات راکوي.
پاکستان وای نړۍ اوس منی چې پاکستان خو بد وسلوالو کې فرق نه کوي. د پاکستان د خارجه چارو دفتر کې هفتوار خبری غونډې ته د خارجه چارو دفتر ویان قاضی خلیل الله د یو سوال په جواب کې وویل چې نړیوالې ورورولې د ترهګرۍ خلاف روان سربې اس اپریشن ساینه هم کړې ده. دی وای
اپ جانتے ہیں اور اپ دنیا بھی اس کو ریکگنائز کر رہی ہے کہ پاکستان
تاسو ته معلومه ده اوس نړۍ هم دا تسلیموي چې د پاکستان نږدې ښه او بد وسلوالو کې سفرک نشته او ضرب عزب د وسلوالو خلاف یو کامیاب اپریشن دی او په دې اپریشن کې هم د ښه او بد وسلوالو ترمنځ فرق نه دی شوی. نړۍ د دې اپریشن کامیابی دو اعتراف هم کړی دی او د دې ستاینې هم کړی ده.
یو بل سوال په جواب کې د خارجه چارو دفتر ویان قاضی خلیل الله زیاته کړه چې پر روان شپږم تاریخ و افغان طالبانو سره مذاکراتو په اړه د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا څلور اړخیز غونډه به د شیډول مطابق کیږي. د خو بد وسلوالو کې فرق نه کولو په اړه خبریال اسماعیل خان وایي پاکستان دا دعوه کوي چې دوی خو بد وسلوالو کې فرق نه لري، خو د امریکې کانګرس د پاکستان کولیشن سپورټ فنډ مت کې 350 میلیون روپۍ په دې غرض ودرولي دي چې هغې د امریکې د دفاع سیکلي نه یو سرټیفیکیټ ترلاسه کړي چې آیا واقعي پاکستان د خو بد د فرق بغیر کاروایی کوي.
تر څو پورې هغه سرټیفیکیټ نه راغلی امریکا به دا پیسې پاکستان ته نه ورکړي د کوالیشن سپورټ فنډ په مت کې. پاکستان وایي چې موږ دا پیسې پکار دي ځکه چې بې کوره شوی چې کومې کړي دي د شمالي وزیرستان یا د نورو ځینو خلک واپس لیږل دي، نو اوسه پورې چې کوم دی نو سیکیورټي ډیفنس د امریکې کاټر په اوسه پورې دغه باندې سرټیفیکیټ نه دی ورکړی او دغه بنیادي وجه دا چې امریکا ماته داسې لیږي چې په خپل په دې باندې کنوینس نه ده، مطمئن نه ده چې آیا واقعا پاکستان د ټولو ګروپونو خلاف ګامونه پورته کړي دي که نه دي کړي.
خو بلخوا د افغان امرو کارپو او خبریال طاهر خان وایي
په دې وروستو کې کله چې شمالي وزیرستان کې عملیات شروع شول نو هغې سره داسې ښکاري چې هغه نظر چې وړاندې به د پاکستان په اړه باندې شکونه کول په هغې کې تر ډېره حده فرق راغلی دی. او که په دې وروستو کې تاسو وګورئ نو څو ورځې وړاندې د افغانستان کې د خارجي پوځونو لپاره نوي قومندان ټاکلي شوی دی، نو هغه هم دا منلو چې د پاکستان عملیات د وسلوالو ډلو پر ضد باندې هغه کامیاب دي. نو اوس د پاکستان لپاره که دغه رنګ بیانونه د خارج نه راځي نو د پاکستان لپاره هیڅ دا یو ښه مثبت لکه د دې نتیجې مخکې ته راشي.
یا د دې چې نړیوالې ورورولې لخوا په پاکستان د وسلوالو ترمنځ د ښه او بد تور لګېدو کم چې پاکستان بیا بیا رد کړی دی.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال اونی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن.
د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي هیلمند دی چې له طالبانو سره د کابل د سولې خبرو له چوکاټ ټاکلو سره به د روغې بهیر په لړ کې عملي اقدامات وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی نن مشال راډیو ته ویل د اسلام آباد، بیجنګ او واشنگټن استازو جدیت ښیي چې د شنبې یا خالي پر ورځ په غونډه کې به د روغې بهیر پر چوکاټ مهم پرمختګ وشي. خو د چارو پوهان اندېښمن دي او وایي ښایي په اسلام آباد کې کیدونکو څلور اړخیزه غونډه پریکنده نتیجې ونه لري. اجمل تورمان معلومات راکوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په څلور اړخیزه غونډه کې د غړو هیوادونو جدیت ته په پام سره تمه ده چې د سولې د خبرو په برخه کې عملی ګامونه پورته شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د پنځشنبې په ورځ وویل چې د څلور اړخیزې غونډې دریم پړاو به د سولې د خبرو لپاره د لارې نقشه وروستۍ کړي.
په نظر داشته چې په دغه غونډو کې د څلورو غړو هیوادونو جدیت او غژمنو ته په پام سره چې لري هیله شته چې د لارې د نقشې په ورستي کېدلو سره چې د سولې د خبرو لپاره یو روښانه چوکاټ جوړوي، د سولې د خبرو په برخه کې عملی ګامونه پورته شي.
ټاکل شوی چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین په ګډون د سولې لپاره دریم پړاو څلور اړخیزه غونډه د شنبه په ورځ په اسلام آباد کې جوړه شي. د دغه غونډې دوهم پړاو ناسه د روان میلادي کال د جنوري په 13مه په کابل او لومړی پړاو تر دوهم پړاو یو اونۍ مخکې په اسلام آباد کې جوړه شوې و. د لومړي پړاو غونډې موضوع د غړو هیوادونو د دندو په لایحو او د دوهم پړاو غونډې موضوع د سولې د خبرو لپاره د لارې د نقشې برابرول ول. د افغانستان د سولې لپاره دریم پړاو څلور اړخیزه غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې طالبانو په دې وروستیو کې په پلازمینه کابل کې خپلو حملو ته زور ورکړی او د سولې په خبرو کې د خپل ګډون په اړه هم څه نه دی ویلي. د پګواش په غیر رسمي ناسته کې چې شاوخوا لس ورځې مخکې د قطر په پلازمینه دوحه کې جوړه شوې وه، وسلوالو طالبانو په خپلو پخوانیو شرطونو لکه له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل او نورو مواردو ټینګار کړی و. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي ښایي داسې یوه پریکړه نتیجه چې افغانان یې له دغه غونډې تمه لري تر لاسه نشي. د چارو کارپو محب الله شریف وایي
چې څومره فکر کوم په دې خزیه پورې اړوند داسې یو جدیت چې هغه د وکولای شي د افغانستان په اړه د چین، امریکا او د پاکستان او افغانستان ترمنځ کوم تړون یا هوکړې ته چې سره رسیږي د هغې په ارتباط باندې کوم جدي ګام اوچت شوی وي یا د په دې ارتباط باندې کوم نوي جدي اجراات شوي وي داسې یو څه شی تر اوسه پورې نشته.
په دې وروستیو کې د چین د بهرنیو چارو وزارت د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره اعلان کړی چې د څلور اړخیزې غونډې ګډونوال وکولای شي د سولې د لارې پر یو داسې نقشې سره سلا شي چې د ټولو لپاره د منلو وړ وي. خو د چارو کارپو عبدالله واحد یار وایي چین او امریکا د افغانستان د سولې په څلور اړخیزه غونډه کې څارونکي رول لري او په یاده برخه کې د پاکستان د همکارۍ په تړاو په نوموړي هیواد لازم فشار نه راوړي.
د اجمل تورمان رپورت موریده په همدې موضوع کې پاتې کیږي. ټاکل شوی چې د شنبه یا خالی پر ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا استازي دریمه غونډه وکړي چې په کې بل طالبانو سره د روغې جوړې پر لارو چارو خبرې کیږي. تر دې مخکې یو غونډه په اسلام آباد او بلې په کابل کې شوې ده. د چارو پوهان وایي د کابل حکومت هیلمن دی چې خبرې به نتیجې ورکړي خو د سولې بهیر به له ننګونو ډک وي. ځینې شنونکي البته اندېښنې لري چې ښایي بهیر مثبتې پایلې ونه لري. احمد الله معلومات راکوي.
د پاکستان د خارجه دفتر یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان، افغانستان، چین او امریکا مشتمل د څلور رکنی رابطه کمیټې دا دریمه غونډه ده چې د راتلونکو خالی په ورځ په اسلام آباد کې کیږي. د ذکر ده چې د تیرې میاشتې په 13مه نیټه د دې څلور رکنی رابطه کمیټې غونډه په کابل کې او په 21مه نیټه په اسلام آباد کې ترسره شوې وه. په پاکستان کې کارپوهان د دې غونډو په حق له څه نظر لري. خبریال او افغان چارو نظر لرونکي رحیم الله یوسف زئی وایي چې په تیرو دوه غونډو کې خو پرمختګ شوه دی او دراتلونکو غونډې به هم خې نتیجې راوځي.
دغه دوه غونډې چې اسلام آباد کې او کابل کې پاره کې خو تیارې تر ډېر حدا پوري شوه دی. د درې مې غونډه چې دا اسلام آباد کې نو د دې به نورې فیصلې وشي او یو قسم له پروګرام به جوړ شي چې دا مذاکرات به کله کېږي، کوم ځای کې به کېږي، څنګه به کېږي او د دې پس به بیا دې کوشش کوي چې افغان طالبان سره خبرو وکړي او هغه مذاکرات تیار کیو. دیکھ بس زیاد امید دے پاکستان نوی چی اگر دوا کوشش ہو کی. افغانستان حکومت خود دیر خوشبین دے خدا دے چی دا کار دیر مشکل دے نو پا دیکھ بس نور زیاد کوشش کول گواری.
دا یادونی دا چی دا تیر کال پا دسمبر میاش کی پا اسلام آباد کی شوی دا آسیا زلو کانفرنس کی پا دی خبر اتفاق شوی و چی دا افغانستان حکومت و طالبان و ترمینزا ولار مذاکراتی عمل بیا شروع کولو او دا پا خطو گا سر ترسولو لپار با چلور اڑخیز کمیٹی جوڑا ولی شی. دا دے ہم یاد وی چې د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتي عمل د تیر کال په جولای میاشت کې د مولا عمر د مرګ خبر ورستو د ځنډ ښکار شوی وو. خو په خوانی سفارتکار رستم شاه مومند وایي چې له دې غونډو خوشبینه نه دی.
امریکای اعلان وکړ اوس چې موږ افغانستان نه وتلو ته تیار نه یو. بل دا چې اوس پورې طالبان په خپل مطالبه باندې ټینګ دي تر څو پورې خارجي قوو د وتلو لپاره یو ټیم ټیبل نه تیار شوی نو موږ خبرې نه کوو. دریم دا خبره چې دا دوی چې کوم خلک راوړي پاکستان خبرو ترنو دا طالبان نمائندگان نه دي. د طالبان نمائندگان ماغه چې کوم په قطر کې کوم کانفرنس کې شریک شو هغه د طالبان اصلي نمائندگان نو تاسو هغه نقلي نمائندگان راشي او خانه پوری شي. نو زه فکر کوم چې دا خبرې بیا مخې ته ور نه دي.
بلخوا په پاکستان کې ځنې افغان سرکاري سرچینو مشال ریډیو ته وویل چې امکان لري چې نن د زیارت پورز د افغانستان د استخباراتي ادارې ان ڈی ایس مشر مسعود اندرابی په اسلام آباد کې د پاکستان د استخباراتي ادارې آئی ایس آئی مشر لیفټیننټ جنرل رضوان اختر سره وویني. د سرچینو په وینا چې په تیره میاشت کې په کابل کې شوي څلور اړخیزه غونډه کې دا تجویز ورکړی شوی و چې د ډیپلوماټانو په کچ غونډو سره سره د پاکستان او افغانستان د فوزي او استخباراتي ادارو په کچ هم رابطې پکار دي. یاد دی وی چې د تیر خالی پورز د افغانستان د ملي اردو اته کسیزه پلاوی د لیفټیننټ جنرل محمد شریف یفتالی په مشرۍ کې د پیښور کور کمانډر لیفټیننټ جنرل ہدایت الرحمن سره لیدلی وو او دواړه کمانډرانو په پاکستان افغانستان پوله د رابطې زیاتولو او د امنیت انتظامات نور په خکولو اتفاق کړی وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د ترو او گواہی د پاره د یو لښت خاورې د پاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدن چې دا زم خاورې سي حاکم پاتې شوی دی. غالب
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وي که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګار ونه وکړې نو بچې نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنیری سره د هر ګل او زیارت پورس
د خیبر پختونخوا شخصي سکولونو ټولنې مشران وایي حکومت د ورسره د خونځي او امنیت په ټینګښت کې مرسته وکړي ځکه چې دوی وسنه لري. د مشرانو تیر ورځ په پیښور کې خبریالان ته ویل حکومت د ځینو سکولونو مشرانو پر ضد پرچې دایر کړي دي. دوی ویل امنیت د دولت یا ریاست ذمہواري وي او دا چې ریاست غواړي ځان له دې دندې مبرا کړي. ځلاند یوسفزی معلومات راکوي.
د پرایویټ ایجوکیشن نتورک ډیپټي جنرل سیکرټري انس کریم د خبري غونډې وروسته مشال ریډیو ته وویل چې حکومت غواړي شخصي سکولونه په خپلو وسایلو د امنیت بندوبست وکړي خو زیاتره سکولونه دومره وسایل نه لري چې واک تر گیټونه ولګوي او د سی سی ټی وی کیمرو کنټرول روم جوړ کړي او یا هم لس سیکورټي ګارډز ته تنخواه ورکړي. نو باید حکومت وړو شخصي تعلیمي ادارو سره په دې لړ کې مرسته وکړي.
دی ہراسمنٹ زیات پہلا ہوئی سیکیورٹی سپورٹ مونگلا کم راکی لکہ دی ترو سپورے مونگلا سپورٹ صرف دا راکڑے سی سافٹ ویئر راکڑے گورنمنٹ کا نا او دی سافٹ ویئر پترو دی مکمل زمون نہ لاسا خلی چتا سو دی ریسپانسیبل جی کا نا نو دا خو مطلب دا دی جسٹیفائیڈ طریقہ نا دا چیار ریاست تے دا ہر سنہ مبرش تا دا ہینڈز اپ شی او دا سکولنا بنسو نو دا گورنمنٹ سره گورے ہس الٹرنیٹ پلاننگ نشتا دا تاسو دا سی وګڼئ چې ایجوکیشن دا موږ د سٹون ایج ته بوزي تم نشي کوي په مایم باندې کنه نو ته د کوم سره سکے.
د یو شخصي سکول مالک زر الله وایي چې سی سی ټی وی کیمرې لګولې دي خو د هغه باوجود هم پولیس یې پر ضد پرچا کړی دا ځکه چې بجلی نه وا او کیمرو کار نه کاوه.
یو پی ایس پس چارج کوم گیس نی جنریټر زو پسو چالو مزه پدغه باندې دونګ باس شو هغه ولز پرچا کړ کومل کټک حکومت غواړي چې راته 20 منټ تاسو چې کوم ټیرریسټ راځي هغه بيزي ساتي کنه نو موږ په برابر باندې مطلب مو امکان نه لري چې موږ هغه مطلب بيزي وساتو هغه لپاره موږ کم کورونه نه یا په مالات کې مطلب ټوپه کې غوښتي دي او چې کوم را سره محلي والی هغه سره کوپریشن کوي هغه واکینګ کوي ګرځي را ګرځي سکونه ګرځي پیرا
سوره جوړان دی د آی جی پولیس دفتر څخه جاری شوی اعلامیه کې ویلی شي وو چې د صوبې پولیس ټول سکولونو ته پولیس اهلکاران نشي ورکولې. د پېښور ایس ایس پی اپریشنز عباس مجید مروت په دې اړه وایي
خبر پښتونخوا کې ټوټل تعلیمي ادارو تعداد د 64,064 جی او زمونږ ټوټل پښتونخوا پولیس نفری چې دا 68,000 دی چونکی نفری موږ سره کمی ده نو موږ هر سکول ته پولیس والا انفرادی طور باندې نشو ورکول استاد خپل چې وګورئ کنه نو دی خاطر دی وجه مونږ د پارټیسیپیټری سکیورټی ارینجمنټس کړی دي چې مونږ ایس او پی جوړ کړی دا تقریبا 350 سکول پرنسپل او هډ ماسترز وایس چانسلرز ډایرکټرز.
د 2014 کال د دسمبر په 14مه په پیښور آرمی پبلک سکول باندې د وسلوال برید وروستو د صوبې ټولو سکولونو ته د امنیت ټینګ ساتلو لپاره د ګامونو پورته کولو احکامات جاری شوي وو. یو ځل بیا د تیرې میاشتې په 14مه نیټه د 400 باچا خان پوهنتون باندې د وسلوال برید وروستو حکومت تعلیمي ادارو ته د امنیت نور ټینګ ساتلو حکم جاری کړو. د پیښور ایس ایس پی اپریشنز په وینا مناسب امنیتي ګامونه نه پورته کوونکي له 200 زیاتو تعلیمي ادارو د مشرانو پر ضد یې ایف آی آر درج کړی دی. زلان یوسفزئی، مشال ریډیو، پیښور.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ په منځنی سپ 620 کیلو هرتز او په www.mashalradio.com اورئ. دا مهال په پیښور کې د مازیګر 5:30 او په کابل کې 15 بجې شوې. عبدالحی کاکړ د خبرونو لنډی سره.
بچا خان په تونس د کونکو پر یونیورسيټي د سوي برید د پلټن لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو غوښتنه کړې ده. نن په پېښور کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د پونتون د کونکو کمیټې مشر حضرت علي یوسفزي په یو هفته کې د نن د یونیورسيټي د خلاصولو غوښتنه هم وکړه. پاکستان یو ځل بیا ادعا کړې چې د پوځي عملیات پر مهال د شاو بد وسوال تر منځ فرق نه کوي. د خبرونو په اساس باندې د پاکستان د امنیت چار وزارت پیاند قاضي کریم الله د یو پوښتنې پر جواب کې وکړه. چارواکی وای پر تورخم پوله کسٹم کلیرنګ ایجنټانو د مالونو اسناد کار دروړی دی. د خبر ایجنسی چارواکو نن مشالې د ټول چې له دې وجه افغانستان ته د مالونو وړل دی. کلیرنګ ایجنټانو وای احتجاج کوي چې حکومت د کلیرنګ کار له تورخم جمهوریت ته منتقل ورواړي. د پاکستان هوایي کمپنۍ پی آی ای د دوو کارکونکو د مرګ د بلټون لپاره د نیم فوجي رینجر ځواک مشر میجر جنرل بلال اکبر د کمیټې جوړولو اعلان کړی. نوموړي پرون ناوخته رسنیو ته وویل چې دا کمیټې به د پیښې هر اړخیزه جایزه اخلي. د افغانستان ولسمشر د ټاپي پروژې د امنیت په برخه کې د هغو ولایتونو له خلکو د همکارۍ غوښتنه کړې چې دغه پایپ لاین به ترې تېرې شي. اشرف غني تېر ورځ د کندهار د سفر په مهال د پایپ لاین یعنی لیک په اړه له ټول ولس مرسته غواړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په دې هېواد کې د مسلمانانو پر ضد د بیانبازۍ خلاف خبرداری ورکړی. په عین حال کې د مسلمانانو پر مشرانو غږ کړی چې د سردریزو لخوا د خپل نظر مطابق د اسلام تعبیر د وړاندې کولو خلاف دې وینا وکړي. د نړۍ مشران نن په لندن کې کانفرنس کوي چې دارنګه د شام په 15 کلنه جګړه کې د انګلیس منو د مرستو لپاره 9 ارب ډالر راغونډ کړي. تمه کېږي په دې کانفرنس کې به د نړۍ اویا مشران شرکت کوي. د برتانی هوایی کمپنی بریټش ایئرویز اعلان کړی چې د ایران سرشار تهران ته به د خپلو جازونو تګ راتګ شروع کړي. د دې وړاندې ځینې نور نړیوال کمپنۍ تهران ته د خپلو پروازونو بحلولو اعلان کړی دی. په یمن کې یو مشهور پدرون د القاعده یو مهم مشر وجلی دی. جلال بلی دی چې د ابو حمزه په نوم مشهور دی. نن سهار وخته د جنوبي یمن په ابیمان سیمه کې وشو.
خبرونه لنډیز مول مشال راډیو اوریدل چې عبدالحی کاکړ وړاندې کول. اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال احمد الله د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ځنو اداریو ته کتنه کړې.
نن د ملک زیاتره ورځپاڼو خپلې ادارې د پی آی ای په مسله باندې لیکلې دي چې پکې د پیښور نه خبرېدونکې آج ورځپاڼه وایي د پاکستان انټرنیشنل ایئرلاین د نچکارۍ پر ضد د ملازمینو احتجاج کې د ځینې خلکو وجل ډېره د افسوس خبره ده او د یادې ادارې چیرمین د دې پیښې په ذمهواري قبلولو له خپلې دندې څخه استعفا ورکړې ده. ورځپاڼه لیکي چې له 2 ورځو راهسې روان د دې خلکو د احتجاج په باب له د وزیر اعظم نواز شریف وینا وه د قومي ایئرلاین احتجاج کوونکو ته به د دې عمل بدل ورکول شي او زیاتوی چې په پی آی ای کې سیاست روان دی او ځینې سیاسي ګوندونه د دې ملازمینو د دې عمل ملاتړ کوي. ورسپانه لیکي چې د دې خبرې نه هیڅ کله انکار نشي کېدی چې یو طرف ته په دې محکمه کې سیاست روان دی نو بل پلو د دې ادارې انتظامیه هم سم کار نه کوي چې له وجې نن ملازمین په احتجاج مجبور شول او خبره تر مرګونو راورسېده. نو باید چې حکومت زر تر زره دا مسله په ترجیحي بنیادونو باندې هواره کړي ځکه چې دا د ملک او د دې حکومت لپاره زیانمنه ثابتې دی شي. جنگ ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداریه لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې حکومت او د پی آی ای د ملازمینو مشترکه اکشن کمیټه په شمول ټولو متعلقه ادارو له پکار دي چې د دې مسلې د حل لار راوباسي ځکه چې د پروازونو ځنډې دوله وجه نه صرف حکومت ته نقصان رسی بلکې مسافر هم د پریشانی سره مخ دي. ورسپانه لیکي چې د هلتال دوران د پی آی ای کم 2 ملازمین ووجلې شو نو حکومت له پکار دي چې پلټنې وکړي چې دا پیښه څنګه را مخه تشوه او څوک پکې ککړ دي. ورسپانه په اخیر
ډیره کلی کی چې اپوزیشن ګوندونو لا هم پکار دي چې په دې مسله دی سیاست نه کوي بلکې د دې د حل لارې دی ولټوي. مشرق ورسپانه په خپل اداري کلی کې چې په ملک کې د پېټرولي مصنوعاتو په نرخونو کې د کمی ورستو انتظامی لخوا چې کوم نوې کرایانامه جاری کړې شوې و نو ترانسپورټرانو تر دې دمه په هغه عمل درآمد ونکړو او د تیلو د نرخونو د کمی فائده صرف د ترانسپورټرانو ته رسی. ورسپانه لیکي چې د پېټرولي مصنوعاتو په نرخونو کې د کمی ولسته تر هغه وخت فائده نشي رسیدي تر څو چې حکومت د لړ کې خپل ذمہواریانه پوره نکړي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې حکومت سره د یو ښه موقع ده چې ولسته فائده ورسوي ځکه چې په نړیوال کچ د تیلو نرخونه کم شوي دي نو حکومت دې نه صرف د تیلو په نرخونو کې نور کمی وکړي بلکې ترانسپورټران دې هم د دې خبرې پابند کړي چې هغوی خپل کرایانه راکمې کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نېشنل انټرست مجلې په افغانستان کې د امریکایي قومندان جنرال جان کیمبل څرګندونو ته کتنه کړې. مجله د نوموړي له خولې لیکي امریکا باید په راتلونکو کلونو کې هم له افغانستان سره مرسته وکړي او یوازې پرې نکړي. بل خو رویټرز خبري ایجنټس د پاکستان او بنگلاديش ترمنځ د اړیکو خرابوالي په اړه لیکنه خبره کړې. د دوړو لیکونو مهمه برخه ملیحا امیرزاده اوروي.
نېشنل انټرست مجله لیکي د امریکا پارلیمان دفاعي کمیټه غړو ته د وینا په وخت په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو کمانډر جنرال جان کیمبل ویل چې امریکا باید له دغه هیواد سره لږ تر لږه 15 نور کاله پوځي مرسته وکړي. نوموړي ویل امریکا باید افغانستان پرېنږدي ځکه چې واشنگټن غواړي افغان وګړو ته وخت او اسانتیا په لاس ورکړي سو هغوی په خپله د وسلوالو په وړاندې د مقاومت جوګه شي. نوموړي زیاته کړه چې غواړي په افغانستان کې دا مهال ځای پر ځای کړل شوی ټول 9873 ترغې هلته وساتل شي تر څو چې ممکن وي. خو د مجلې په خبره نوموړي په دې خبره سونه ویل چې آیا په افغانستان کې د سرتیرو شمیر له سیوا کولو سره امریکا خپل امنیتي هدفونه ترلاسه کولی شي که څنګه. رسپانه د دې پوښتنې جواب په نفي کې ورکوي. رسپانه لیکي د امریکا ولسمشر لخوا د جنرال جان کیمبل پر ځای نومول شوی پوځي جنرال جان نیکلسن هم امریکایي سینیټرانو ته ویلي چې افغان ملي ځواکونو دا خودلو ته دوام ورکړي چې دوی پر اعتماد او صلاحیت لرونکي ځواک دي او د افغانستان په ثبات کې خپل رول لوبوي. رسپانه لیکي افغان ملي پوست د زیاترو افغان وګړو خوښي ترلاسه ده خو په دسمبر کې د ستراتیژیکو او نړیوالو سیډنو مرکز د افغانستان په اړه یو تجزیه خبره کړې وه چې پکې دغه داوا رد شوې وه. د دغه رپورت تر مخه افغان حکومت او ځواکونو په اړه کچه له ناکامۍ سره مخامخ دي که هغه سیاست وي، حکومتداري وي، اقتصاد، امنیت او یا د ولس خوښي وي. د پاکستانی خبریال احمد رشید په خبره د غشننه هم کې دي چې د امنیت خراب شوی حالت سم نه پډاګه کوي. بل خو رويټرز خبري ایجنسی لیکي د بنگلاديش ته دوه چارواکو په خبره دغه هیوا د نهي پور سره غیروسه د پاکستان سفیر د خپل احتجاج درجولو لپاره راغوښتو کله چې په اسلام آباد کې د ډاکا او چارواکي د سلورو غنټو لپاره د پښتنو ګرويژنو په وجه ایثار کړل شو. ایجنسی لیکي لدې سره د دغه دوانو هیوادونو ترمن سفارتي اړیکې لا پسې کړکېچنې شوې دي. لدې مخکې د تیر کال په نومبر کې د اونیو لپاره د دوانو هیوادونو مینس اړیکې ترنګلې وي. دا غي وجدا و چې په بنگلاديش کې د اپوزیشن دوه مشرانو ته د 1901 او یم کال د جنگ پر مهال د انسانيت ضد جنایت په تور پانسي ورکړل شو. دغه مشرانو په پانسي د پاکستان بارنو چارو وزارت شور اندېخنه او خپګان سرګند کړو او د پانسي شو مشرانو خلاف عدالتي کاروایانه لتیروتنو ډکه بللې وي. اجنسی کې بنگلاديش مخکې د پاکستان برخه وا چې مشرقي پاکستان به ورته ویل کېدل خو بیا د کمپرستو د آزادۍ له کامیاب جنگ سره دغه برخه له پاکستانه په 1901 اویام کې بیل شو. بنگلاديش په 2010 کال کې د هغو کسانو خلاف د عدالتي کاروایي لپاره یو ټریبیونل جوړ کړ چې د 1901 اویام کال د جنگ پر مهال پر جنایتونو تورن وو. په تورن شو کسانو کې زیاتره له پاکستانه د جدا کېدلو مخالفت خودلیو.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه او د ماخام تر شپګو په مندنه صفا شپږ سوه یویش کلو هرڅ او لنډو صفو 2113 4015 1013 او 15 کلو هرڅ اوریدلی شئ.
امریکایي ولسمشر باراک اوباما خبرداري ورکړی چې په هغه هیواد کې باید د مسلمانانو ضد زیاتېدونکو تبلیغاتو مخه ونیول شي. نوموړي تېره ورځ په بالتیمور ښار کې یو اسلامي مرکز ته ورغی او هلته یې خلکو ته د زغم سپارښتنه وکړه. تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې.
په سپینه ماڼۍ کې د وکلنې واکمنۍ په موده کې دا لومړی ځل و چې باراک اوباما په امریکا کې یو جماعت ته ورغی او هلته یې مسلمانان مخاطب کړل او ویې ویل
د ټولو امریکایانو په څیر تاسو د تروریزم ګواښتان دي شنه لري، خو د دې سربیره تاسو د امریکا مسلمانان یو بل تشویش لري او په ټولیز ډول تاسو ټولنه ډیر کله د څو محدودو کسانو په خاطر هدف ګرځي یا د تشدد لپاره ملامت ګڼل کیږي. باراک اوباما تر وینا مخکې د مسلمانانو له یو شمېر دیني عالمانو سره هم وکتل. کله چې تیر ورځ اوباما د بالتیمور په لویدیز کې وشونځي ته ورسید، یو شمېر کسانو اعتراضي غونډه جوړه کړې وه او دوی د اسلام پر ضد شعارونه ورکول. په امریکا کې له دسمبر را پدې خو چې په کالیفورنیا کې او بیا په پاریس کې افراطي مسلمانانو خلک ووشل، د اسلام ضد هلې ځلې زیاتې شوې دي. د کالیفورنیا تر پیښې وروسته په فلادلفیا کې یو چا جماعت د خنزیر سر په پوسټه کې استولې وو، بیا په کالیفورنیا کې له جماعت سره ډز وشوي. اوس د امریکا د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتي مبارزو کې هم د مسلمانانو پر ضد شعارونه ورکول کیږي. د جمهوری غوښتونکو یو مخکښ کاندید ډونالد ټرمپ په نومبر کې په ښکاره د مسلمانانو په مخالفت خبرې وکړې چې بیا د دواړو ګوندونو دیموکراتانو او جمهوری غوښتونکو له لوري رد شوې. یو میاشت وروسته بیا ترامپ اعلان وکړ چې مسلمانان دی امریکا ته داخلي دوه منشي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په خپل خبرو کې ډونالد ترامپ یا بل سیاستوال یاد نه کړ، خو ټینګار یې وکړ چې د مسلمانانو پر ضد باید تبلیغات ونه شي. د وویل موږ یو امریکایي کورنۍ یو، کله چې د دې کورنۍ هر برخه د بیلتون احساس وکړي یا ځان ورته دوهمه درجه ښکاره شي یا هدف وګرځي، زموږ د ټول ملت خوشکې ورسره څه شي. د امریکا ولسمشر په عین وخت کې د مسلمانانو پر مشانو ژغ وکړ چې د سخت دریځ لوري د اسلام د افراطي تعبیر پر ضد ښکاره تبلیغ وکړي.
احمد شیبر رپورټ موریده د افغانستان کرنې وزارت په خوست کې د مالداري او بڼوالۍ ملي پروګرام پرانیسته دي. تیر ورځ ناوخته د کرنې وزیر اسد الله زمیر غونډې ته وویل په خوست کې به د دې پروګرام له لارې له څلور میلیونه ډالره واخله تر څوارلس میلیونه ډالره پورې لګوي. دی وایي په نوي لمریز کال کې به په خوست کې پر پنځلس سوه جریبه ځمکه د نویو باغونو لګولو او پر زر جریبه ځمکه د پخوانیو باغونو رغولو کار پیل شي. نجیب الله لوخیل تفصیل راکوي.
د افغانستان د کرنې وزیر اسد الله زمیر وایي چې د بڼوالۍ او مالدارۍ لمیلي برنامې سربیره به د یاد ولایت په شپږو نورو ولسوالیو کې د کرنې د ودې پراختیا برنامه هم پلي شي. د کرنې وزیر چې د یاد وزارت د یو شمېر نورو چارواکو سره یو ځای خوست تللی وایي
د بغدای بخش کې زر جریب نوې باغونه به ایجادېږي او په عین وخت کې تقریبا پنځلس سوه جریب هغه پخواني باغونه چې بیا موږ کوی شو هغه اسلای کو هغې بخش کې کار کوو چې مجموعا دونیم زره جریب باغونه کې به کار سکل به انجام شي.
د کرنې وزیر وویل چې بزګرانو ته د کرنیزو وسایلو د ویش په برخه کې د محصولاتو د راټولولو وسایل، کیمیاوي سرې او دواګانې په 50% تخفیف ورکول کیږي. همدارنګه یاد وزارت پلان لري چې بڼوال د باغدارۍ له نویو طریقو او میتودونو سره بلد کړي. اسدالله زمیر وړاندې وایي
پلان لرو چې د سل نه زیات گرین هاوس یا تجارتي سبخانو یا شنې خونې جوړ کړو. دویم د چرګانو د مادرستان یو فارم ایجادو چې یو شریه سولس میلیونه القاشوی تخمونه ظرفیت به ولري. د چرګانو د بچیانو د استولي یو فارم یا حجري چې ورته وایو تخنیکي چې تقریبا یو شریه اته میلیون چرګانو یا چرګوړو د تولید ظرفیت به لري. گوشتی چرګانو شل فارمونه جوړو چې شپږ سوه زره چرګانو تولید ظرفیت به لري.
د کرنې وزیر وویل چې په خوست کې د شاتو د مچیو د سلو فارمونو او د شاتو د پروسس او بسته بندۍ لپاره د یوې فابریکې د جوړولو پلان لري.
سږکال موږ پلان کې لرو چې د شاتو د مچیو سل فارمونه خوست ولایت کې د شپږ ولسوالۍ کې ایجاد کړو او همچنان از سلو یا شاتو پروسس او بسته بندۍ لپاره یو فابریکه خوست ولایت کې سږکال تاسیس کړو.
بلخوا خوست ولی حکم خان حبیبی په خپلو خبرو کې د ځنګلونو د بیا رغونې او په ځانګړي ډول د ځنغوزۍ د پروسس او له خوست بهرنیو هیوادونو ته د سوداګرۍ د اهمیت په باب خبرې وکړې.
هیله او پیشنهاد مو دا ده چې د یوې ملي شتمنۍ په توګه د ځنګلونو د بیا رغونې په برخه کې موږ ته ځانګړي توجه وکوي. یو د جلغوزوی ځنګلات دي چې په دغه برخه کې لویه پکتیا او خصوصا خوست ډېر مناسب اقلیم لري او موږ په خوست کې په دې لټه کې یو چې د پروسس یو مرکز جوړ کړو چې ټول افغانستان جلغوزي په خوست کې پروسس شي او له دغه ځینه بیا چین او د نړۍ نورو هیوادونو ته صادر شي.
خوست والی په یاد ولایت کې د زیتونو د ونو لپاره د مناسب اقلیم خبره وکړه او زیاته کړه
موږ د صبروی نیولې بک او بیا تر ځاځي میدان ولسوالۍ پورې موږ په طبیعي توګه باندې نسوی زیتون تلرو اما وحشی دی. هیله مدارسی د جلغوزیو او د زیتونو پا په برخه کې خو سفاره اړوند ادارو ته یو هدایت ورکړي.
یاد دی چې د چهارشنبه ورځې په ناوخته د کرنې د وزیر لخوا د 13 میلیون افغانۍ په لګښت په خوست ښار کې د میلمه کور باغ د بیا رغونې کارونه هم پیل شول.
د نجیب الله لوخیل رپورټ مورده د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اطلاعاتو قائمه کمیټې د خبريالانو ساتنې پر قانوني مسودې باس کړې دي. دا بل جماعت اسلامي وړاندې کړو چې تیر ماښام باندې خبري وشوي. د کمیټې غړو مشال راډیو ته ویل دوی به ژر د قانوني مسوده پارلمان ته وړاندې کړي او منظور به کړي. دوی وایي دا د پاکستان ریاست ذمہواري ده چې د ټولو وګړو امنیت وساتي، خو خبريالانو ته باید ځانګړی تحفظ ورکړل شي ځکه چې هغوی له زیات خطر سره مخامخ دي. سراج ظهیر معلومات راکوي.
اسلام آباد کې د شروع په مازیګر ناوخت د اطلاعاتو لپاره د قومي اسمبلی قائمه کمیټې غونډه د پیر محمد بودلا په مشرۍ کې وشوه چې پکې د جماعت اسلامي لخوا د صحافیانو د تحفظ بل کال 2014 باندې بحث وشو. په بل کې ویل شوی دی چې د کار دوران د صحافیانو ته پوره پوره تحفظ ورکړل شي چې هغوی خپل قام ته سم او کره خبرونه ورسوي. بل زیاتوي چې رسنۍ قومي او بین الاقوامي مسلې راپورته کوي او دا په خلکو کې د شعور را بیدارولو لپاره یو خاص ذریعہ ده. بده مرغه په پاکستان کې د صحافیانو د تحفظ لپاره هیڅ قانون نشته او اکثر وخت صحافیان د خپل فرایض دوران او جل شي او یا جوبل شي. مشال ریډیو سره خبرو کې د قائمه کمیټې یو غړی نیمه کشور وویل چې بده بل باندې بحث روان دي او ډیر زر به واپس قومي اسمبلی ته ولېږي.
په تاسو یاد نه تیر ځاګه زمونږ د صحافیانو په باندې ورکاوټ کړو نو جاهد الله صاحب غي سره ملاقات کړو او ته چې دا اغینه کمیټې ته ریفر شو او سپیکر په دې کمیټې غوړ کی چونکی دا زمونږ کمیټې تراوی نو د دې د کار بیا چې موږ تاسو ته نو اغي د سنټر مشاهد الله صاحب د سنټ د طرفه یو سب کمیټي جوړه شوې نو اغي د دغه ویلي دی منستری ته تاسو موږ ته 20 دین کې رپورټ راکې سر ادم دا چې دې ته جند کمیټي جوړه کړو د سنټ او د پولیس او دی سب کمیټي نو اغي نو به ان شاء الله دا بل پاس کوو په دې کې تاسو اسلام شو چې د مالکان او تر غوړي څخه چې پکې غل سټیک هولډر دي.
یاد دي چې په کال 2014 کې د جماعت اسلامي غړو په قومي اسمبلی کې د صحافیانو د تحفظ بل وړاندې کړی وو کوم چې هم په دغه کال په 28 اکتوبر قومي اسمبلی د اطلاعاتو قائمه کمیټې ته د نور ښه کولو لپاره ولېږو. په دې اړه د جماعت اسلامي د قومي اسمبلی غړي شیر اکبر مشال ریډیو ته وی
مونږ د دې لپاره د اخرو جره د حکومت ذمہداري ده چې د هر شهري له بازه جان مال تحفظ ورکړي او مو بیا خاص کر دغه صحافیانو لپاره د دې باندې کړو جره د کوم عام خلکو خاص کر د مونږ صحافي برادرۍ کې د دې د قتلعام او دهشتګردۍ شکار دي ته تحفظ ورکړي او دې لپاره مونږ د بل پېښ کړو د اخرو کنه.
کلی چې مشال ریډیو د بل په ځن او د دې د اهمیت په اړه په اسلام آباد کې د صحافي او د سیاسي چارو تجزیه کار سلیم احمد نو پوښتل نو هغه وی
جرنالیست حفاظت چې ده دا چونکه د ټولو نه یو ولنریبل کلاس ده. د دې سره ټوپک نه دي، د دې سره تماچه نه دي، د دې سره قلم دي. د دې په قلم باندې کار کول غواړي نو د دې تحفظ ذمہواري د هغه لپاره قانون جوړول د هغه انشور کول دا به هر حال حکومت د پارلیمنت ذمہواري ده. افسوس خبره ده چې د دې پرایورټیز لیست چې ده نو هغه بدل وی ځکه چې د 2014 نه د 2016 پورې مطلب تقریبا دوه کال یو بل پینډینګ او هغه هم ډیر ضروری بل په دې حالاتو کې چې په ملک کې دهشتګردي یو جنگ روان دي او پاکستان په هغه ملکونو کې شمار دي چې په هغه کې جرنالیست چې د ټول نه زیاته خطر ده نو دې ته موږ دا ویل چې دا دیو لګیا دي چې د یو جرم مرتکب کی.
د صحافیانو دیو تنظیم پاکستان فیڈرل یونین اب جرنالیست مشر او صحافي افضل بٹ په وینا چې تیر کال په پاکستان کې ټول و خبريالان وجل شوی او ځین نور جوبل شوی هم دي. یاد دي د قائمه کمیټې د منځوري رستو به د بل قومي اسمبلی او بیا سینټ ته لیږل شي او بیا به د پاکستان د صدر د لاسلیک نه پس د قاعده توګه قانون وګرځي. سیراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
دا سیراج ظهیر رپورټ مورده د پاکستان وایي شرکت پی آی اے شخصي کولو حکومتي پریکړه پر ضد د کارکونکو احتجاج نن پر 14 ورځ هم روان دی. له تیرو درو ورځو راهیسې په پاکستان کې د دې شرکت الوتکو پروازونه درېدلې دي. د کارکونکو ګډې کمیټې منتظمین وایي تر دې دمه ورسره هیڅ حکومتي چارواکي رابطه نه ده کړې. دوی وایي چې غوښتنې نوې منل شوې تر هغه به احتجاج ته دوام ورکوي. محمد عمران له کراچۍ.
د پی آی اے ویان دانیال ګیلانی د زیارت پورز مشال ریډیو ته ویل دوی هڅه کوي چې د مظاهرچیانو سره خبرې وکړي ولې هغوی خبرو ته تیار نه دي او هغه مسافر چې په سعودي عرب کې ایسار دي یا د عمرې لپاره سعودي عرب ته تګ غواړي د دوی لپاره د سعودي یوې کمپنۍ سره لوازنامه شوې. څلور جازونه به په سعودي عرب کې د عمرې وروستو ایسار 2000 مسافر پاکستان ته راولي. بلخوا کارکونکو د مشترکه کمیټې مشر کیپټن سویل بلوچ وایي چې د نشکارې پر ضد احتجاج به هم دغه رنګ روان وي او د زیارت د ورځې پورې که د وژل شوو کارکونکو مقدمه درج نه شوه نو دوی به بیا خپل مخ کې تګ لارا ٹاکی.
اگر ایسا نہیں ہوا تو صبح سے ہم اپنا جو بھی لائے عمل ہے وہ آپ کو صبح بتائیں گے.
بلڑخت رسین اعلی وزیر کو صوبائی اسمبلی کی خبروں پر وقت ویلی چی دو کارکون کو دو وجہ نہیں دا پیخی پلٹنی پیل کرے شوی او کا مظاہر چیان غواری چی عدالتی کمیشن دے جوڑ شنو بھی ورطا تیار دی.
وہ انویسٹیگیشن ہماری پولیس بھی کر رہی ہے.
دیوائی چی پولیسو پلٹنی شروع کری او کپا پولیسو دو دوی باور نہیں دا عدالتی کمیشن لپارا با چیف جسٹس تا خط لکل کیے گی. یادا ہوا خوخ دا چی دا عدالتی کمیشن لپارا سوک ٹاکی
ان کو اپائنٹ کر دے.
دا پی اے احتجاج رستو کسا ہم خلق دستونو سر مختینو بلخواہ شخصی جازونو خپلی کرایانی یو پدو زیادی کڑی سیلہ کبلی خلقو دا ہوائی ڈگر پر زی ترڈی رہا دا دریل گاڑی پلور تک شروع کڑے. دیس رسم دا سیول ایویشن یا اولسی ہوا بازے ویاند افتاب گیلانی دا چارشمبے پورز سرکاری ٹی وی سر پا خبرو کی ویلی دی دوی حسا کئی چی مسافر و تاسانتیا پیدا کی اہم دیل پارے دا پاکستان دننا بیلابیلو جازونو تا دا زیادت شمیرے ویلی دی. ایئر بلو اور شاہین جازون تویلی چیاغوی خپل معمول نزیات جازون او چلی ولی دی سر یواز شل پینزو وشت فیصد مسافر ولل کی گی. خو کمونگ در نڑیوال جازون سر هم خبر او کو نو بیا بشاو خوا اویا فیصد پوری مسافر او تا اسانتیا ورکول ممکن شی. د پاکستان د بیلابیلو ایئرپورټونو په ویبپاڼو خپاره شوي معلوماتو تر مخه د پی آی اے ټول جازونه منسوخ کړي شوي او یوازې په دوو ورځو کې لږ تر لږه سل جازونه ندی الوتي چې پکې د پاکستان بیلابیلو ښارونو په شمول دوبۍ، چین، جده، دوها او کوالالمپور ته تلونکي جازونه شامل دي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلي موضوعاتو ته کتنه د مشال راډیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپښین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه اوریدای شي. دا خیبر پختونخوا حکومت د پیغام پیمان په نوم د یو نا دولتي سازمان په مرسته لوله سرای اخلي چې د صوبې لمړنۍ زده کړو خونځیو په نصاب کې د سولې په موضوع مضمونونه شامل کړل شي. په دې اړه د سازمان له زده کوونکو استادانو د خبریالانو مرکزونو او خبریالانو او د بلدیاتي ادارو له استازو سره خبرې کوي او د هغوی رایه معلوموي چې څه ډول مضمونونه باید د سکولونو په نصاب کې شامل کړل شي. شانواز ترکزی معلومات راکوي.
غیر سرکاری تنظیم پیمان د صوبی د حکومت سره د مشوري وروسته د عوامو نه رائے اخلي چې د پرایمری سکولونو په نصاب کې د امن او برداشت په موضوع مضمون شامل کړي. دغه تنظیم سکولونو، حجرو، پرس کلبونو او بلدیاتي نمائندګانو سره ملاویږي او ورنه مشوره اخلي چې دغه مضمونونه دي کوم رقم وي او د برداشت لپاره پکې هم باید کوم کوم مواد شامل کړي شي. عالمگیر خان چې د ویلج کونسل در شکای شو قدر ناظم دي هم دغه تنظیم ولاو سره ناشته کړي و.
ماندی چې دوی ته په نصاب کې چرته د امن په حواله روانه شي نو که هغه ماشوم زما کور ته راشي نو ظاهره خبره ده چې مور ته به وایي چې نن په سکول کې ما دادا هم ویلې خو ماته ویلې چې ته په کلی کې په ملک کې د امن کوشش کوه نو بهتره خبره ده چې شامل شي زما خدا ملګرتیا راس.
مکمل شوی چې تر کومې پورې د تعلیم لپاره خې پالیسیان نوې جوړې شوی او د امن مضمونونه په نصاب کې نوې شامل تر هغه زمو ماشومان ترقی نشي کولای.
په تعلیم کې چې کله تروسته شي نو هغه وخت کې مونږ ټوپک بیټ ټیټو پک کو هم مونږ دا ونوي چې مونږ قلم راوالو مدرسې ته لاړ شو قاب قلم نه ویلې کنه نو دا نن چې مونږ روسته یو په شار روان یو نو دا واحد دغه یو خبره ده چې مونږ تعلیم نه کړې شو پښتنو هغه تعلیم نه کړې شو چې کوم په پنجاب او په سندي کې وکړې شه.
بیا مې د امن تعلیم په نوم په دې پروژه کې کار کوون کې د پیمان تنظیم نماینده طارق خیوم سره خبرې وکړې.
د دې بیسیک ایم دا دی چې په سرکاري نصاب کې په ګورنمنت کریکولم کې چې کوم دی اسباق کې د پیس ایجوکیشن د امن تعلیم په دغه سره چې کوم دی مواد شامل کړی شي. موږ په مختلف کالجز کې سکولز کې چې کوم دی ایجوکیشن ډپارټمنټ سره موږ چې کوم دی د باره کې خبرو وکړه چې هغه چې کوم دی موږ سره سم مدد کولای شي چې د امن تعلیم چې کوم دی اد نصاب حصہ جوړ کړی شي.
ته طارق قیوم پوینا چې تر دې د مهاوی د څومره خلکو سره خبرې کړي اتیا نه تر د 90% پورې خلکو د امن مضمون په نصاب کې د شامل ولو رائے ورکړي ولې لس فیصدی خلک خاموشه پاتې شوي. دی وای دغه پروژه چې کله هم مکمل شي نو رپورت به صوبایي حکومت سره شریکول شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، شوقدر.
وایس اف امریکا جیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټوټر پته دا وی او ای ڈی وا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
اوریدونکو دا مو د ډیوا رادیو خبرتیا واورید. دا مهال تاسو مشال رادیو ته غوږیاست او زموږ غږ په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز او په www.mashalradio.com اوري. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان وایي د خیبر پختونخوا حکومت په هغه صوبه کې د خلکو تفریح لپاره پارکونه، ژوبڼ یا چړیاګر، د لوبو میدانونه او سینماګرونه جوړوي. نوموړي تیره ورځ په پېښور کې د ژوبڼ بنسټ ایښودو پر وخت وویل پښتونخوا ترهګرۍ ځپلې صوبه ده او پکې د خلکو سیل او سات تیرۍ ځایونه هم نشته. شبیر جان معلومات راکوي.
دا پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان وینا ده چې د پېښور د خلکو لپاره د سیر او تفریح لپاره د ځای د نشولي له کبله د دې ځای خلک نورو صوبو او نورو ښارونو مخه کوي، نو ځکه د دوی حکومت هڅه کوي چې نه یوازې دلته کې د خلکو لپاره په خصوصي توګه د کورنو لپاره پارکونه، د تفریح ځایونه، بلکې چړیاګر، د نوې طرز 3D سینماګانې او د خوراک ځایونه یا فوډ پارک هم جوړ کړي چې ورسره به خلکو ته هم دلته په خپل صوبه کې نه یوازې د سیر سپاټې ځای ملو شي، بلکې تر ناوخته پورې به هم خلک د خپلو کورنو سره دغلته کې تللی شي. دا خبرې دوی پرون په 3 جنوري پېښور کې د خیبر پښتونخوا اړمبي چړیاګر د بنیاد اخادو په وخت مطبوعاتو سره وکړې.
پشاور اور خاص طور پہ پختونخوا دہشت گردی سے بہت متاثر رہا پچھلے 10 سالوں میں.
پیخور اور بخصوص طور ٹول پختونخوا 13 سالوں سے طرح گرے ڈیرا زپلے دا خلق تا پیخور نہ اسلام آباد، لاہور اور نور خارون تا د تفریح اور سیر سپاٹے پارا مخ کوی اور دل تک د ماشومان د بوتلو زینا ہم نشتا دے. زمون پورا کوشش تے چکم خلق و پیخور ہم پرے خو دے دے حق ہم واپس راشی اور دوی پارا دلتا ماحول جوڑ کلو. دین علاوہ کم 3D یا د جدید ٹیکنالوجی د نوی سینماګانې دي، هغه به هم دلته جوړو چې خلک د نورو ښارونو په ځای هم دلته کې خپل کورونو سره ځي او د دغه نه خوند اخلي. دې سره سره د لوبو میدانونو او پارکونو باندې هم کار روان دی چې ورسره به دلته خلکو کې خوشحالي هم راشي او د پېښور د خلکو لپاره به هم د شپې ناوخته د تلو لپاره ځایونه وي. د خیبر پښتونخوا د وایلډ لایف یا ځنګلي ځناورو د محکمې مشر افسر علی شاه د دې منصوبې په خپل باندې مشال لیډو ته وایي
پروګرام دی وخت کې چې دا موږ په 3 فیزز کې کوو. فیز 1 دی وخت کې چې کوم امپلیمنت کیږي دا تقریبا 129 میلیون روپو پروجیکٹ دے 29 ایکڑ ایریا ردا ایریا چونکہ منگتا مفت میں لاؤش ودا فارس کالج میں کا ودا منگتا مفت میں لاؤش ودا پڑھوں بی فیس کر دی نے چار چاپیر چار دیواری کول دی پدی کے لس کے جس چکم دے غٹ انکلوجر دی دے کم اینیمل چکم دی چکم چوا خخری بیا دی کے تقریبا یو کم شپے تو مختلف برڈ دی لاگی دے پار بدی کیجز جوڑی گی او دی کے چکم دین یو فوڈ کورٹ یا ریسٹورنٹ اب جوڑی گی تقریبا دا 3 کال دی ہو انشاءاللہ کوشش تم گزار جدا من گزار تر پورے کمپلیٹ کو کوشش دا چ جولائی 2016 نمنگ فیس 2 چکم دین لانچ کو پائے کی بیا دل دفتر جوڑول دی سٹاف تہ پارا ریزیڈنسی جوڑول دی
نموړي زیاته کړه چې چړیاګر مطلب یوازې د ځناورو سیل نه دی، بلکې ماشومانو او ځوانانو ته معلومات ورکول، سیلګرۍ ته وده ورکول او د ځناورو نسلونه محفوظول دي.
د زو یو مقصد دی چې کم ځناور ختميږي کنه چې دا غي موږ کیپټیو بریډینګ وکړو. دویم دی چې خلکو ته اویرنس ایجوکیشن ان اویرنس ملاو شي. دریم ریکریشن فیسیلیټی دا او سډورم ریسرچ دی. نو د زو صرف دانه د خلکو څنګه خبري د زو ګټه سلور د غدي د ټلور وړ چکلې چې کیږي له مسله حل کیږي. کدا سلور وړ نه اصل کیږي د زو نه دی.
دا خیبر پښتونخوا وزیر اعلی په دې باندې ویلي چې د چړیاګر جوړولو دا منصوبه د 3 کالو ده. ولې دوی تمه څرګنده کړه چې 1 کال کې دننه دننه به دا چړیاګر جوړ کړی شي او د عام ولس ته سیل لپاره به پرانستل شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
او له دې سره د مشال ریډیو نه 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 ساته خبرونه پای شبیر رسیدلې دي. لا عبدالله کاکړه د دې محل د خبرونو لنډیز یو ځل بیا اورو.
د بچا خان پونتون د کونکو پرونستي د سوي بریده پلټن لپاره د عدالتي کمیشن جوړېدو غوښتنه کړې ده. نن په پېښور کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د پوهنتون د زکونکو کمیټې مشر حضرت علي یوسفزي په یوه هفته کې دننه د یونیورسټي د خلاصون غوښتنه هم وکړه. پاکستان یو ځل بیا ادا کړې ده چې د پوځي عملیاتو پر مهال د شو بد وسلوال ترمنځ فرق نه کوي. دا خبره په اسلام آباد کې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویاند قاضي خلیل الله د یوې پوښتنې په جواب کې وکړه. چارواکي وایي پر تورخم پوله کسٹم کلیرنګ ایجنټانو د مالونو اسنادو کار درولې دي. د خبر ایجنسی چارواکو نن مشال لیډو ټول چې له دې وجه افغانستان ته د مالونو وړل درېدلې دي. کلیرنګ ایجنټان وایي احتجاج ځکه کوي چې حکومت د کلیرنګ کار له تورخمه جمرک ته منتقلول غواړي چې له وجبه یې په سلګونو کسانو ته روزګار سي. د پاکستان هوایی کمپنۍ پی آی ای د 2 کارکونکو د مرګ د پلټن لپاره د نیم پوځي رینجر ځواک مشر میجر جنرل بلال اکبر د کمیټې جوړولو اعلان کړی. نوموړي پرون ناوخته رسنیو ته وویل دا کمیټې به د پیښې هر اړخیزه جاج اخلي. د افغانستان ولسمشر د ټاپي پروژې د امنیت په برخه کې د هغو ولایتونو له خلکو د همکارۍ غوښتنه کړې چې د دې پروژې پایپ لاین ترې تېرېږي. اشرف غني تېر ورځ د کندهار د سفر پر مهال وویل د پایپ لاین یا نلیکې په اړه له ټول ولس مرسته غواړي. د
امریکا ولسمشر باراک اوباما په دې هیواد کې مسلمانان پر ضد د بیانبازی په خلاف خبرداری کړی دی. نو نوموړي په عین حال کې د مسلمانانو په مشرانو غږ کړی چې د سخت دریځ لخوا د خپل نظر مطابق د اسلام تابع د وړاندې کولو خلاف دي ویناوي وکړي. د نړۍ مشران نن په لندن کې یو کانفرنس کوي چې دارنګه د شام په 15 کلنه جګړه کې د اغېزمنو د مرستو لپاره 9 ارب ډالر راغونډ کړي. تمه کېږي چې د نړۍ اویا مشران په دې غونډه کې ګډون وکړي. د برطانوي هوایي کمپنۍ بریټش ایرویز اعلان کړی چې د ایران سرشار تهران ته به د خپلو جازونو تګ راتګ پیل کړي. له دې مخکې ځینې نورو نړیوالو کمپنیو تهران ته د خپلو پروازونو بحلولو اعلان کړی. په یمن کې مشهور کډرون برید د القاعده یو مشر وژلی دی. جلال ولیدی چې د ابو حمزه په نوم مشهور دی نن سهار وختي د جنوبي یمن په ابیان سیمه کې وژل شو.
د خبرونو لړیز بل عبدالحی کاکړ واورېده. له دې سره د مشال راډیو نننۍ ساعت خبرونې پای ته ورسېده. که پر همدو څپو پاتې شوې نو د امریکا غږ دیوه راډیو خبرونې به پر 45 سکنډو کې واورئ.